نگاهی بود با مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان. رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعت دیگر از ساله محمد صالح پیشکش میکنه. ساله، صبح بخیر، خوش آمدی به استودیو.
من نه مرزبان استاد سحر بخیر وی په افغانستان کې لکه څنګه چې تایا د ونه وکړه د سحر ته بجې سوې ازادي رادیو د لمړی یو ساعت خبرونه د خبرېدو وخت سو. السلام علیکم ګران اوریدونکو، په اوسنۍ خبرونه کې په کندز کې د څو ځن وژونکو برید کوونکو له نننیو حملو مخبرو. د خبرونه زیاته برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته بیل سوې. دغه راز عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمن لار پروګرام هم درته لرو. خو اوس احمد تکل را سره په استودیو کې دی له خبرونو سره.
السلام علیکم. په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. په کندز ښار کې نن وسلوالو د یوې امریکایي ادارې د امنیتي کمپنۍ پر مرکز برید وکړ. دا جګړه اوس هم روانه ده او په دې اړه به د ازادۍ راډیو پر روانه خبرونه کې نور تفصیل واورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی په غزنی ولایت کې د یو لسو ځوانانو وژنه په کلکه غندلې او په دې اړه یې خواشینی ښودلې ده. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د حکومت دا ټینګار چې ګواکې د ملګرو ملتونو بندیزونه به یې اټومي پروګرام اغیزمن نه کړي ښایي چې تهران سم لوري ته نه دی روان. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان ویلي دی دای بل افراطي وسلوالو سره د مبارزې د ستراتیژۍ لمخې تر وسه وسه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي هڅه وکړي. جنرال ډیوید پېټرایوس افغانستان ته لتلو مخکې پرون په برکسل کې د ناتو له مرکزی ودانۍ څخه کتنه وکړه. د ناتو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره یې وکتل او د شمالي اټلانټیک په شورا کې وینا وکړه. خاغلی پېټرایوس د ناتو له عمومي منشي سره په یو غټ خبري کانفرنس کې هم خبرې وکړې.
In a counterinsurgency, the human terrain is the decisive terrain. And therefore you must do
له افراطي ډلو سره د مبارزې په چاره کې بشري اړخ ټاکونکي ونډه لري او ځکه باید له بشري پلوه تر وسي وسي هڅه وشي چې د خلکو ژوند مسؤون شي او پر احتیاط سره هم د بیګناه ملکي وګړو تلفات را کم شي. پېټرایوس همدارس اټکل وکړ چې په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو مخکې ښایي یو سخت حالت راشي. افغان ولسمشر حامد کرزی په غزنی ولایت کې د یو لسو ځوانانو وژنه په کلکه غندلې او په دې اړه یې خواشینی ښودلې. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ځوانان په تیرو څو ورځو کې د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د ترګرو لخوا وژل شوي او وسلوالو څو تنه نور هم له ځان سره بیولي دي. اعلامیه زیاتوي په وژل شویو کې ځوانان د ښوونځیو زده کوونکي او د سیمې څو تنه اوسیدونکي شامل دي چې له خپلو کورونو تر ایستلو وروسته وژل شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. ناتو وایي په هلمند کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژلي او د وسلوالو پر یو پټ مرکز په برید کې د طالبانو یو ولسوال نیولی. جګړه په بغران ولسوالۍ کې هغه وخت پیل شوه چې ناتو د طالبانو یو مرکز محاصره کړ. طالبانو له دې مرکزه د سپکو وسلو او توغندیو حمله پیل کړه. ناتو وایي د جګړې په بهیر کې د طالبانو له لوري د نوزاد ولسوالۍ ټاکل شوی ولسوال لومړی ټپي شو او بیا ونیول شو. په پروان کې د بیرغونې د یو کوریایي شرکت پر مرکز څلور توغندي لګېدلې. د دې برید د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی او مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د جنوبي کوریا د بیرغونې یوې ډلې په وروستیو کې په رسمي ډول په افغانستان کې د خپل ماموریت د پیل اعلان وکړ. ناتو وایي چې یو عسکری پرون د افغانستان په جنوب کې ووژل شو. دا د بهرنیو ځواکونو لومړنی عسکر دی چې په جولای میاشت کې چې نن یې دوهمه ورځ ده وژل کېږي. تېره میاشت په افغانستان کې تر سلو زیات بهرني عسکر ووژل شول. ناتو په یوه اعلامیه کې ویلي چې نوموړی د وسلوالو په یو برید کې وژل شوی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په تېره جون میاشت کې په افغانستان کې یو سلو دوه بهرني عسکر ووژل شول او دا له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي دی به ډېر حیران شي که افغان امنیتي ځواکونه په 2014 میلادي کال کې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه ونخلي. که څه هم د برتانیې صدر اعظم ډیوید کامرون تېره اونۍ وویل چې غواړي برتانوي ځواکونه تر 2015 کال له افغانستانه خپلو کورونو ته ستانه شي، خو هیګ ټینګار وکړ چې برتانیا له افغانستانه د خپلو 9000 عسکرو د ایستلو لپاره کوم مهالویش نه دی ټاکلی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې وویل موږ د افغان ځواکونو د روزنې ژمنه کړې چې دوی وکولای شي په یوازې ځان پوځي عملیات وکړي او امن ټینګ کړي، خو دا هر څه وخت نیسي. د امریکا یو جګپوړي مقام پرون د افغانستان په مسله کې د هند پر شریکولو ټینګار وکړ. ویل هند او افغانستان د پاکستان په مرسته ډیر څه کولی شي. د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې میشل فلورنو وویل هند په افغانستان کې مثبت رول لوبولی دی. له 2000 لومړي کال راهیسې هند له افغانستان سره 1.2 میلیارد مرسته کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هغه نوې لایحه چې له مخې پر ایران د هیواد د اټومي پروګرام له وجې نوي او سخت بندیزونه لګول کیږي لاسلیک او توشیح کړه. په سپینه ماڼۍ کې په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې اوباما وویل دغه نوي اقدامات به د اټومي پروګرام په برخه کې د تهران ظرفیت را کم کړي. لدی او ځینو نورو بندیزونو سره موږ د ایراني حکومت د ظرفیت زړه او هغه توان په نښه کوو چې د اټومي پروګرام د پرمختګ او تمویل په برخه کې لري. موږ د ایران حکومت ته دا ورښیو چې د دوی اقدامات به عواقب ولري که چیرې دوام ورکوي. فشار به دوام وکړي او دوی به په ژوره توګه نور هم منځوي شي. دا لایحه چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک نورو هیوادونو ته د دې هیواد د ګازو صادرات او د انرژۍ تولیدات په نښه کوي تېره اونۍ د امریکا کانګرس تصویب کړه. د یو بل خبر له مخې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د حکومت دا ټینګار چې ګواکې د ملګرو ملتونو بندیزونه به یې اټومي پروګرام اغیزمن نه کړي ښیي چې تهران پر سم لوري نه دی روان. د بهرنیو چارو وزارت ویان برنارد والیرو دا خبرې وروسته تر هغه وکړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی اقدامات به د ایران پر اټومي پروګرام اغیز ونه کړي. تېره میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له وجې د څلورم ځل بندیزونه ولګول. په پاکستان کې تر 40 زیات کسان هغه وخت ووژل شول چې دو ځان وژونکو برید کوونکو د لاهور ښار په ختیځ کې د یو صوفي په زیارت کې چاودنې وکړې. په داتا گنج بخش زیارت کې په لسګونو زیارت کوونکي او مریدان راټول و چې دغه چاودنې وشوې. د چاودنو 130 تنه نور ژوبل هم کړل. که څه هم له القاعده سره تړلو وسلوالو او نورو افراطي ډلو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په ځواب کې دې ته ورته بریدونه کړي، خو د دې وروستۍ چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. روسیه او قزاقستان پرون په خپلو کې د سوداګرۍ او پنګونې د پراختیا په هدف یو ګمرکي اتحاد جوړ کړ. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وویل په دې اتحاد کې د بیلاروس د یو ځای کېدو هرکلی کوي او مسکو له مینسک سره هم د متقابلو ګټورو او پرمختللو همکاریو په تمه دی. بیلاروس په دې ګمرکي اتحادیه کې د ګډون لپاره ضروري اسناد نه دي تصویب کړي. او د پوزنیا پولیسو تېره شپه د نشهیي موادو او وسلو د قاچاق په تور 22 کسان ونیول. د کورنیو چارو وزارت وویل دغه کسان په 40 سیمو کې نیول شوی دی. په مې میاشت کې د بوزنیا پولیسو په دوه ورته عملیاتو کې په لسګونو کسان ونیول. دغه هیواد په دې مشهور دی چې لویدیځې اروپا ته ورڅخه د مجرمینو او همداراز د وسلو او نشهیي موادو د قاچاقونکو لار غځېدلې.
نن جمعه د چونګاش یا سرطان یو لسمه چې د جولای له دویمې سره برابره ده. ورزو رپورټونو ته په اوسنی خبرونه کې په کندوز کې د څو ځنوژونکو له ګډې حملې مخابره وو. که وخت وو نور مطالب هم خبره وو. عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لار او د ازادۍ په څپو کې 2 پروګرامونه د دې خبرونې زیاته برخه جوړوي. په کندوز کې څو ځنوژونکو برید کوونکو د یوه بهرني مرستندوی دفتر ودانۍ ته ننوتلي او د سهار برید کوونکي د یوه بهرني مرستندوی دفتر ودانۍ ته ننوتلي او د سهار له 3 بجو یې له افغان عسکرو سره جګړه روانه ده. د پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي. دا هم نه دي ویل سوي چې د وژل سویو او ټپیانو دقیق ارقام څومره دي. د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم د پیښې له سیمې سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. سهیم صاحب، تازه جزئیات او معلومات څه دي؟
تازه جزئیات خو هم دا دي چې یو خو باید تر اوسه پورې دا خبره زما له یاده وتلې وه او تاسو هم پښتنه ونه کړه د دې پیښې مسؤلیت ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان په غاړه اخیستی دی. هغه دا خبره منلې ده چې په دغه تعمیر ته د شپې درې بجو په شاوخوا کې شپږ تنه ځان وژونکي داخل شوي دي. ابتدا یو زمینه مساعده کړې ده په دروازه کې انتحار کړی دی چې البته ساتونکو څخه هم وژنې پکې شوي دي او نور ورننوتلي. فعلا همدا اوس چې زه ورته ګورم متقابل ډزې روانې دي خو ودانۍ اور اخیستی دی او له پاسه الوتکو هم بمونه پر راوغورځول. کاملا اوس دغه ودانۍ په اور کې سوځي. خو دننه د پیښې د جزیاتو په اړه داسې آیا هغه خارجیان چې پکې دي هغوی مړه دي که ژوندي تر اوسه پورې راپور نشته. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې 250 تنه د دوی د راپور له مخې په دغه ودانۍ کې استوب نه درلوده چې ټول له منځه تللي دي.
بله صحیح صاحب، په دې پیښه کې د سپکو وسلو ډزې تبادله کیږي او که یا له درنو وسلو څخه هم استفاده کیږي. دغه کسان چې ودانۍ ته ننوتلي، آیا سپکې وسلې د سپکو وسلو تر څنګ درنې وسلې هم ورسره دي؟
نه نه، د هغوی له خوانه یوازې د کلاشنکوف ډزې اورېدل کېږي، درنې وسلې نشته. خو له دې خوانه الوتکو هم دغه تعمیر وویشت، دوه درې بمونه یې پر راوغورځول. فعلا ودانۍ په اور کې سوځي. احتمال لري چې په نیم ساعت یا یو څه راتلونکي ساعت کې د پیښې وروستي جزئیات ترلاسه شي.
بله، د پیښې په اړه چارواکو تر اوسه پورې رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي.
رسنۍ چارواکي تر اوسه پورې په دې دلیل چپه خوله دي چې د ننه د پیښې د جزئیاتو په اړه دوی ته معلومات نشته. صرف محاصره تاییدوي چې همدا اوس هم روانه ده او ټول ورته ګوري چې دود له تعمیر نه دودونه پورته کېږي او سرې لمبې پورته کېږي. نور جزئیات نه ورکوي، فقط تاییدوي چې دغه پیښه شوې ده.
بله، ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې په کندز کې د څو ځنوژونکو د ګډې حملې په اړه معلومات راکول. تر اوسه پورې چارواکو د دغو حملو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او دا هم نه دي ویل شوي چې وژل شوي او ټپیان څوک دي. په نورو خبرونو کې تاسو ته په دې اړه تازه معلومات درکوو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دونالټو چارواکي وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د طالبانو څخه باندې سل مهم قمندانان نیولي یا یې هم وژلي دي. په دې لړ کې په هلمند کې د طالبانو یو مهم قمندان ونیول سو او د عملیاتو په جریان کې څخه باندې دیرش وسلوال ووژل سول. د طالب مشرانو د لمنځه وړلو لپاره هڅې په داسې حال کې زور اخلي چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو نوی ټاکل شوی قمندان امریکایي جنرال ډیوډ پټرویس افغانستان ته روان شوی. د مخکې خبرداری ورکړی و چې ساش کال اوړی به سخت جګړې په مخ کې وي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لنډیز له احمد تکل څخه خبري.
افغان او نړیوالو ځواکونو په هلمند ولایت کې له څلور ساعته جګړې وروسته د طالبانو یو مهم قومندان ونیو. د ناټو چارواکي وایي دا عملیات د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې له مخې یې په تیرو څلورو میاشتو کې څه باندې سل مهم قومندانان یا وژل شوي یا نیول شوي دي. دا قومندان د چهارشنبې په شپه د هلمند ولایت په بغران ولسوالۍ کې ونیول شو. په دې عملیاتو کې یو دیرش طالبان هم ووژل شول. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي مخکې له دې چې ګډ ځواکونه د طالبانو پر دې مرکز د هوایي بمبارۍ غوښتنه وکړي، وسلوالو د ماشینګڼو او راکټ لانچرو ډزې وکړي. که څه هم ناټو اکثرا په امنیتي دلایلو د نیول شویو قومندانانو هویت نه افشا کوي، خو د هلمند والي ویان داود احمدي وویل چې په نیول شویو کې د طالبانو له لوري د نوزاد ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی ولسوال ملا نظر محمد او د بغران مهم قومندان ملا ملنګ شامل دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی د ملا ملنګ د نیولو خبر رد کړ. ویل چې نوموړی روغ رمټ او له دوی سره دی. د غبرګولی په نهمه نیټه حاجی امیر چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو له دوو مهمو قومندانانو څخه وو او په 2008 کال کې له زندانه تښتېدلی وو ووژل شو. تېره اونۍ سیمه ییز قومندان ضیا آغا او د ده مرستیال فیض الله په داسې حال کې ووژل شول چې کندهار ته نږدې د بمونو په ښخولو لګیا وو. تیره اونۍ په لوګر کې د طالبانو یو مهم قومندان غلام سخی هم په داسې حال کې ووژل شو چې د ښځو په جامه کې د طالبانو له یو مرکزه د تېښتې هڅه کوله. د طالبانو د منځنۍ کچې قومندانانو د لمنځه وړلو لپاره کمپاین په داسې حال کې پرمخ روان دی چې افغان حکومت د طالبانو عادي جنگیالیو ته له جګړې څخه د لاس اخیستو په صورت کې د اقتصادي امتیازونو ورکولو ته چمتووالی ښودلی او دا هغه دوه اړخیز اقدامات دي چې د طالبانو پر مشرانو فشار راوړي څو سولې ته غاړه کېږدي. اسوشیټیډ پریس د افغان ولسمشر د یو سلاکار محمد معصوم ستانکزي او د ناټو د چارواکو په حواله لیکي چې وایي په اوو ولایتونو هلمند، هرات، اروزګان، پکتیا، بغلان، بلخ او دایکنډي کې طالبانو د حکومت د سولې له پروګرام سره یو ځای کېدو ته لیوالتیا ښودلې ده. د ناټو په مرکزي قرارګاه کې ملکی ژوند ته د راګرځېدو د پروګرام یو مسؤل مقام تورن جنرال فلیپ جونز پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو وړې ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې له پلان سره یو ځای کیږي، خو د ده په وینا څو لویې ډلې هم شته چې له دې پروګرام سره یې لیوالتیا ښودلې. د طالبانو پر مهمو قمندانانو حملې اکثرا سپیشل فورس یا د امریکا خاص ځواکونه کوي چې سږ کال یې شمیر درې چنده زیات شوی. په کابل کې د ناټو د عملیاتي چارو ویاند ډګرمن جان دوریان وایي په دې حملو کې د غوایي له شلمې څخه د چنګاښ تر څلرمې پورې یو سل لس طالب مشران چې د دوی لخوا ټاکل شوي والیان، قمندانان، د هغو مرستیالان او بم جوړونکي پکې شامل دي نیول شوي او دوه دېرش تنه نور وژل شوي دي. د زیاته کړه په دې موده کې د ورځنیو عملیاتو په لړ کې نور 1500 تنه وسلوال طالبان یا وژل شوي او یا نیول شوي دي. اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د ناټو د ویان بریج جنرال جوزف بلاتس له قوله لیکي چې وایي دوی ته رسیدلي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د جګړې له ډګره د وتلو قمندانانو پر ځای د نورو کسانو د ټاکنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د زیاته کړه چې یو نیول شوی قمندان هغو ځواکونو ته چې دای نیولی و ویلي دي چې دای نور نو له تېښتې ستړی شوی و.
تیر شپه د لاهور ښار په داتا دربار کې د چاودنو پر مهال زرګونه خلک هلته د زیارت لپاره راټول شوي ول. راپورونه وایي په پیښو کې 40 کسان وژل شوي او شاوخوا سل نور ژوبل دي. د کوټې یو میرمن چې وایي له څو تنو نورو میرمنو سره د دربار ته د زیارت لپاره ورغلي ول چاودنې روغه وتلې ده، خو د ازادي راډیو خبریال براکوال میاخیل له دې میرمن څخه چې سپوږمۍ نمیږي او د یوې مؤسسې کارکوونکې ده د ټلیفون له لارې د خپلو سترګو لیدلې حال پوښتلی دی.
میرمن سپوږمۍ که دارته وایست بیګا چې په لاهور ښار کې پرله پسې درې چاودنې وسوې، تاسو په دغه مهال چیرې واسته او په سترګو مو څه ولیدل؟
موږ غوښتل چې د پیر بابا دربار ته ورشو، تقریبا 9 بجې کېدلې. موږ چې هلته ور ورسېدلو د اول ګیټ ته چې موږ ورغلو غوښتل چې داخل ته ورشو، بس یو آواز رالی، آواز چې رالی شر شور شو، ډېر مطلب بد حال جوړ شو. په دې وخت کې یو رات یو نفر دې خواته راتلی، بل آفات کړي وایي خلکو ویل جنریټر نه دی، جنریټر هغه وچاو دی، مګر دا کې چې غوږی پر هغه دی باندې دا ټول دي، بل چاو دی دنم سیو. بیا په غال کې درې چاو دی دینې مطلب وسول درې مو وسول، نو ډېر بد حالات وو. هغه ځای کې که زرګون خلک راکل شوي وو، په دې چې د جمعې شپه وه نه هر یو راغلي وو خپل زیارت لپاره، نو موږ هم هلته تللي وو چې ما سره چې کوم زموږ پروجیکټ افسر ده هغه بل وخت هم دلې تللي وو. بیا یې ویل زه بیا یې ورته زیارت ته ځم، زه دربار ته ځم زیارت کوم. موږ چې هلته ولاړلو ډېر بد حالات وو. هغه ټایم باندې تقریبا 10 نفر به بین ولاړله، نور ټول زخمیان وو. د باندې را ایستله امبولانس ته، د چا لاسونه وو، د چا پښې نه وو، خو ډېر بد حالات.
د لاهور د پیښې یو عیني شاهده وه. او اوس هم 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. عدم تشدد د کړکیچونو اغیزمنه لار او د ازادۍ په څپو کې.
عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لار. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2009 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د ویک فیلډ په عالی ښوونځي کې وویل د مهاتما ګاندی له مبارزې څخه تر ټولو زیات الهام اخیستی. دا خبره هغه وخت وکړه چې پوښتنه ترې وشوه که د نړۍ لمړو او ژوندیو نامتو شخصیتونو څخه یو د ماښام د میلمستیا لپاره غوره کړي، هغه به څوک وي؟
I think that it might be Gandhi, who is a real hero of mine. زه فکر کوم دا شخصیت په ګاندی وی چې زما رښتینی اتل دی. د هغه څوک و چې ما ډیر الهام پکې موندلی. دی د مارتین لوټر کینګ لپاره الهام بخونکی و، ځکه که د هند عدم تشدد غورځنګ نه وای نو دلته په امریکا کې به هم تاسو د مدني حقونو لپاره ورته د عدم تشدد غورځنګ نه وای لیدلی.
اوباما وویل گاندی هغه شخصیت دی چې په ټوله نړۍ کې پر ډیرو خلکو او پر وروستیو څو نسلونو سخت اغیز کړی. گاندی له برتانیې څخه د هند د خپلواکۍ د مبارزو پر مهال د خلکو سیاسي او مذهبي مشر و. د ظلم پر ضد د گاندی د مبارزې اساس وسلوال مقاومت نه، بلکې له حاکم نظام څخه د خلکو پراخه بې اطاعتي وه. دا فلسفه د عدم تشدد پر بنسټ ولاړه وه. له همدې لارې د هند خلکو وکولای شوای چې له برتانیې څخه د خپل هیواد خپلواکي واخلي، او همدا مبارزه وه چې په ټوله نړۍ کې د خپلواکۍ او خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته د الهام سرچینه شوه. د ګاندی اصلي نوم موهنداس کرم چند ګاندی دی، او د مهاتما لقب چې په سانسکریت ژبه کې د سترې اروا معنی لري لومړی ځل د هند د ستر لیکوال رابندرانات ټاګور لخوا د ته ورکړل شو. د ګاندی بل لقب بپو دی چې په ګجراتي ژبه کې د پلار معنی لري. ګاندی ته په هند کې رسمن د ملت د پلار لقب ورکړل شوی، او د اکتوبر دوهمه چې د ده د زیږیدو کلیزه ده په هند کې د ملي رخصتۍ په توګه منزل کیږي. گاندی د عدم تشدد لارې د مبارزې طرحه لومړی ځل په جنوبي افریقا کې د مدني حقونو لپاره د هندوانو د ټولنې د مبارزې په ترڅ کې مطرح کړه. په 1915 کال کې هیواد ته لستنېدو وروسته د په هند کې د ځمکو د لوړې مالیې او تبعیض پر ضد د کروندګرو، بزګرانو او ښاري کارګرانو مبارزې تنظیم کړې. په 1921 کال کې د هند ملي کانګرس د مشر په توګه له غوره کېدو وروسته ګاندی د ټول هیواد په کچه د بېوزلۍ د له منځه وړو، د ښځو د حقونو، د مذاهبو او قومونو د ګډ سوله ییز ژوند، د خلکو د خاصو ډلو د نجس ګڼلو د ختمولو، او له اقتصادي پلوه پر ځان د اتکا لپاره کمپاین پیل کړ. خو د دې ټولو په سر کې له برتانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د ګټلو ستر هدف پروت و. دا وخت په هند کې د وطنپالو ازادي غوښتونکو داسې ډلې هم وې چې د برتانوي استعمار پر ضد یې وسله اخیستې وه. خو ګاندی حتی پر دې ډلو هم خپل نفوذ درلود، او هڅه یې کوله چې دا ډلې له تشدد څخه لاس واخلي. هندی لیکوال او ژورنالیست انند سهای د جنګیالیو پر دې ډلو چې برتانوي استعمار تروریستان بلل او ګڼ شمېر یې ترې اعدام کړل، د ګاندی د نفوذ موضوع ته اشاره کوي.
لګاندی مخکې په هند کې چې تابان سوله خوښوونکی هیواد دی، هم د ژمنو وطنپالو ځوانانو داسې ډلې وې چې له برطانوي واکمنۍ سره د مبارزې لپاره یې تروریزم ته مخه کړې وه. برطانویانو د دوی ګڼ شمېر د تروریستانو په نوم اعدام کړل. د هند د ازادۍ بخونکي نهضت ګڼ شمېر مشران د تروریستانو په نوم یادېدل. دوی ځکه اعدام شول چې وسله یې اخیستې وه. خو ګاندی تر دوی ډیر زیات او پراخ نفوذ درلوده، او ده حتی پر دې کسانو چې د تروریستانو په نوم یادېدل هم نفوذ درلود.
د ګاندی د عدم تشدد د مبارزې یو مثال د 1913 کال په مارچ میاشت کې د 1400 کیلومترو په واټن پراخ سوله ییز لاریون و. دا لاریون په تاریخ کې د مالګې د مارش په نوم ثبت دی چې د هند خپلواکۍ په مبارزو کې یې ټاکونکې ونډه درلوده، او په دې هیواد کې د برتانوي استعمار پر ضد د سوله ییز مقاومت پیل ګڼل کیږي. د احمد آباد له سبرمتی اشرم څخه د ګجرات ډنډی نومي سیمې ته دا مارش په هند کې د مالګې پر تولید د برتانوي هند لګول شوي انحصار په وړاندې د اعتراض لپاره د ګاندی د نه همکارۍ د غورځنګ لخوا تنظیم شوی و. د ګاندی اخلاقي اصول عدم تشدد د ګاندی د هڅو یو ډیر مهم اصل و. که څه هم د عدم تشدد فلسفه له ګاندی مخکې هم وه، خو دای لومړنی څوک و چې دا نظریه یې په پراخه کچه د سیاست په ډګر کې عملي کړه. د عدم تشدد فلسفه هم په توحیدي ادیانو لکه په اسلام او عیسویت کې، او هم په هندي ادیانو لکه هندویزم، بودیزم او جینیزم کې لرغونی اساس لري. د ګاندی په نورو مهمو اخلاقي اصولو کې چې د بتل خپلو پیروانو ته د هغو د رعایت سپارښتنه کوله یو رښتینولي ده. ګاندی خپل ټول ژوند د حقیقت موندنې ستر هدف ته وقف کړ. د هڅه کوله دې مقصد ته له خپلو اشتباهاتو څخه د زده کړې او پر خپل ځان د تجربو له لارې ورسیږي. ده د خپل ژوندلیک لپاره دا سرلیک غوره کړی و: زما د حقیقت تجربې. گاندی په دې عقیده و چې انسان باید لومړنۍ مبارزه په خپل ځان کې دننه پیل کړي او مهمه برخه پر خپل نفس، ویره او تزلزل غلبه ده. د خپل عقاید په دې لنډه جمله بیانول چې ویل به خدای حقیقت دی، خو وروسته دا بیان بدل کړ او وی ویل چې حقیقت خدای دی.
I can see that in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of dark...
زه خدای پاک دا یو خالص بخون کی موجود په توګه لیدلی شم، ځکه زه وینم چې د مرګ په زړه کې ژوند، د درواغو په زړه کې حقیقت او د تیارې په زړه کې رڼا راڅرګندېږي. نو په همدې دلیل زه دې نتیجې ته رسیدلی یم چې خدای ژوند دی، خدای حقیقت او رڼا ده، خدای مینه ده او تر ټولو غوره ښېګڼه ده.
د ګاندی د عقایدو یوه بله برخه پر ځان کنټرول یا د هندي روایاتو پر بنسټ برهماچاریا دی. ګاندی پر خپل ځان د کنټرول اندازه له بېلابېلو لارو معلوموله او په دې برخه کې یې ډېرې تجربې وکړې چې له مېرمنو سره په یوه کوټه او وروسته بیا په یوه بستر کې خوب یې یوه برخه وه. دی له دې ټولو تجربو بریالی ووت او په دې اړه یې په خپلو لیکنو کې په تفصیل سره خبرې کړې دي. د ده په نظر د مخالف جنس په موجودیت کې فعال تجارت پر خپل نفس د بشپړ حاکمیت په معنا ده. د ګاندی یو منلی شاګرد د تاتریا بالکرشنا کالیکار په وار وار ویلي و چې له ښځو سره د ګاندی تجربې له سره تر پایه داسې پاکې او سپېڅلې وې لکه د مور شیدې. د همدې تجربو په لړ کې ګاندی په 26 کلنۍ کې که څه هم واده کړی و، خو د تجارت ژوند یې غوره کړ. د پر خپل نفس حاکمیت یا برهماچاریا له خدای سره د نږدېتوب او د ځان پیژندنې یوه وسیله ګڼله. د غوښتل مجرد پاتې شي څو د شهوت پر ځای مینه زده کړي. د ګاندی په نظر برهماچاریا پر خپلو حواسو، افکارو، وینا او عمل د بشپړ حاکمیت معنا لري. سادهګي د ګاندی په نظر یو بل مهم اصل دی. د تل دا خبره کوله چې هغه کسان چې د خلکو خدمت کوي باید ساده ژوند ولري. دا اصل لومړی ځل هغه وخت عملي کړ چې لویدیځې جامع له ځانه لرې کړې او هغه جامع واغوستې چې د هند د ډیرو بېوزلو خلکو خوښېدې. ځکه لویدیځې جامع د ده په نظر شتمنو خلکو اغوستې. د به په هره اونۍ کې یوه ورځ په بشپړه چوپتیا کې تیروله، ځکه د ده په وینا د دې تجربې په وسیله د آرامي احساسوله او ښه اورېدونکی ترې جوړېده. ګاندی په خپل کتاب کې وایي کله چې ناامیده شم رایاد شي چې په ټول تاریخ کې حقیقت او مینه بریالي شوي دي. کله ناکله ظالمان او قاتلان هم وو چې د څه وخت لپاره بریالي ګڼل شوي خو په پای کې تل مات شوي دي. ګاندی که څه هم د هندویزم یو پیره و، خو په دې نظر و چې ټول ادیان مساوي دي او ځکه له خپل مذهبه د ده د اړولو ټولې هڅې بې نتیجې پاتې شوې. دا د ده وینا ده چې ویلي و دا امکان نه لري چې یو سړی د درواغجن، ظالم او د نفس غلام وي او ودې وایي چې خدای د ده پر لوري دی. د اسلام په اړه به ګاندی ویل چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویناوې نه یوازې د مسلمانانو بلکې د ټول بشریت لپاره د حکمت او معرفت یوه سرچینه ده. د ژوند په وروستیو کلونو کې کله چې له ده پوښتنه وشوه چې آیا دی یو هندو دی، د ځواب ورکړ هو، زه یو هندو یم، زه یو مسلمان یم، زه یو عیسوی، یو بودایی او یو یهود یم. ګاندی غوښه نه خوړه او یوازې ترکاري به یې خوړه. پاچا خان چې د ګاندی نږدې ملګری و هم د غوښې له خوړلو پرهیز کاوه او تل به یې د خمتا ساده جامې اغوستې. دا و په نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ مبارز مهاتما ګاندی د شخصیت خصوصیات چې خپل هیواد لوی هندوستان یې د همدې فلسفې په مټ له برتانوي استعمار څخه آزاد کړ. نن ورځ په ټوله نړۍ کې ګاندی ته د یو ډیر ستر او بې ساري شخصیت په سترګه کتل کیږي او د ده د فلسفې اغیز تر نن ورځې د نړۍ پر ډیرو نهضتونو شته. د دې اغیز مثالونه په 20مه پیړۍ کې په امریکا، جنوبي افریقا او د نړۍ په نورو برخو کې ولیدل شول چې د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو د دې لړۍ په راتلونکو برخو کې به خبرې پرې وشي. اوس زه احمد تکل اجازه غواړم. د خدای پامان.
آزادی په څپو کې
در امواج آزادی
و
دوستانو د مینه ډک سلامونه او نیک هیله مو منه زو جان خالق او زو ظریف نظر خو خیو چې په وی بل خبرونه کې تاسو کوربه یو عزیزانو پروانه ونی کې په افغانستان کې د مکرستل د لری کېدلو خبر لا نو سور شوه چې د اداري فساد مسله سخته ګرم شوه دا چې راپورونه خبر شول چې د افغانستان څخه د نړیوالو مرستو د پیسو په شمول شاوخوا 3 میلیارډ ډالر استل شوی د امریکا کانګرس د دې مسلې پر ابر سره کې دوسره سم دستي افغانستان ته مرستې بندې کړې بل مهمه خبره دا و چې د افغانستان لوی سرندوال د خبری رسنیو لاري ویل په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر خاغلی کارل آیکنبری په دبان فشارونه زیات کړی چې په اداري فساد کې خکیل جکپوري چارواکي دی ونیسي او کدا کار نشي کولای نو استفاده وکړي د امریکا د متحده ایالاتو لوی څارنوال د چهارشنبه پورس کابل ته لاړ او خبری رسنیو ته وویل حکومت په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په مقصد له افغان چارواکو سره مرسته کوي د افغانستان د مالی وزیر خاغلی عمر زاخلوال په خبری کانفرنس کې دا خبره رد کړه چې افغان جکپوري چارواکي له افغانستان څخه د پیسو په ایستلو او اداري فساد کې ښکیل دي د په حکومت باندې د امریکایي چارواکو لګولي تورونه رد کړل خاغلی زاخلوال وویل افغان حکومت ته د نړیوالو مرستو 1 میلیارډ ډالر رسیدلی او دوی حاضر دي چې د لګښت حساب کتاب یې ورکړي د مالی وزیر دا هم وویل له افغانستان څخه ایستل شوې شاوخوا 3 میلیارډ ډالره د بهرنیو کمپنیو د قراردادیانو پیسې دي او دولت پکې نه دی داخل په هر صورت د افغانستان دولت له زیاتو کورنیو او نړیوالو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او له یو معجزه آمیز عمل پرته به ورته ګرانه وي چې د ستونزو له سخت ګرداب ځان راوباسي دا چې په اداري فساد کې د چا لاس دی او د مرستو پیسې څنګه او له کومې لارې ایستل کیږي د افغانستان حکومت تر کومه حده د اداري فساد په لمنځه وړلو کې رښتینی عمل کړی کوم دولتي جګپوړي کسان په اداري فساد کې ښکیل دي او لوی څارنوالي ولې دا کسان نشي نیولی دا هغه پوښتنې دي چې ځواب به محترم میلمانه ووایي د کابل په سټډیو کې محترم میلمانه دي د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال ښاغلی رحمت الله نظري د ښار جوړولو په چارو کې د جمهور رئیس مشاور ښاغلی انجینیر محمد یوسف پښتون له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د قضایا او د تعقیب او څېړنې رئیس ښاغلی دستگیر هدایت او دغه راز به د افغانستان د مالی وزیر ښاغلی ډاکټر حضرت عمر زاخلوال هم د ټلیفون په لیکه د خبرونې میلموي
بله تشکر مم به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم به تمام شنوندگان عزیز ما و میهمانای محترم ما که به استودیو تشریف آوردن
د نظری صاحب د خبرونو داسې سره لګ جدي شوې دی وای چې لوی څارندوال باندې فشار زیات دی چې د اداري فساد کې خکیل افغان چارواکي دی په ګوته کې او خپل لوی څارنوال ښاغلی لوکو ویل چې د امریکا سفیر په فشار ورت کړی دی چې دا کسان دی ونیسي او کینې نیسي نو استفادې وکړي کله وضاحت ورکړي چې کوم کسان په دې فساد کې شامل دي او ولې نشي نیولی لوی څارنوال صاحب مهرباني
تشکر تاسو په دې لوی څارنوال صاحب خبری کانفرنس اوریدلې په کې د ټول موضوعات وضاحت ورکړ فساد داسې یو پدیده نه ده چې مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود او صرف اوس په افغانستان کې موجوده ده بلکې دا مخکې هم موجوده وه خو اوس په لږ په لوړه کچه باندې په افغانستان کې وجود ولري او د دې عوامل به هم په دغه 10 کلن ناورین او جنگ کې داخلي جنگ کې به لټه و خامخا خو بر علاوه د دې په فساد کې ښکیل یو شمېر دولتي چارواکي هم شته دي د دې نه انکار هم نشي کېدی او د دوی تعداد کېدای شي تر د شلو نه پورته وي چې په دې کې مغالطه ونشي تنها وزیر صاحبان شامل نه دي بلکې په دې کې والیان هم دي سفیران هم دي موینان هم دي او قمندانان د امنیه او قمندان د سرحدي د ولایت هم موجود دي په دې کې دغه تعداد تر اوسه په څارنوالۍ کې تر اتهام لاندې دي د یو تعداد دوسیه تکمیل شوې دي او محکمې ته سپارل شوې او د یو تعداد دوسیه لا تر اوسه تر بررسۍ لاندې دي او د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته تر اوسه حاضر شوې نه دي
یعنی تاسو فکر کوئ دا کسان به ونیول شي جکپوړو چارواکي
اصلا خو مطابق د 143 ماده د قانون اساسي څارنوالۍ صرف وظیفه د تحقیق او تعقیب د متهمینو په محکمه کې په غاره باندې لري یو بل بخش چې مطابق د قانون تشکیل او صلاحیت څارنوالۍ چې هغه نظارت د تطبیق د یکسان د قوانینو او موږ په ادارات کې بررسي کول هغه په اساس د مساوات شورای وزیرانو له موږ څخه واخیستل شو اوس موږ صرف هغه دوسیه هغه ریاست نظارت بر تطبیق ستراتژی مبارزه با فساد اداری او د اداره کنټرول او تفتیش شورای وزیرانو نه او یا د نور کشفی ارګانونو نه او یا هم د اطلاعات جمعی وسایل او لارې خبریږي په اخبارونو کې په رادیوګانو کې دغه تا د زموږ اجرات منحصر دي او په دغه
باندې نظر سیب ډیر معذرت غواړم دغه اداره چې تاسو نوم واخیستل او هغه هدایت سیب هم په خبرو کې هغه دا خبره کوي چې زموږ صلاحیت نه لرو د خلکو د نیولو موږ سره په مخکنیو پروګرامونو کې دا خبره کړې او عثماني سیب هم وایي چې موږ دا صلاحیت نه لرو تاسو وایي چې دا صلاحیت موږ نه حاصل شوی دی خیر موخه بور کو خاغلی هدایت ته چاغوی وای چې دا صلاحیت څوک لري نو شب د کسانو د نیولو لپاره
ډیر مننه بسم الله الرحمن الرحیم دا د دزګیره او د گرفتاری مسله داسې و موضوع د محترم الکوزای صاحب چې دا څو قدمه بعد په د جنایي مواردو کې یا د حقوقي یا د افغانستان په د حقوقي سیستم کې د گرفتاری مسله ډېر یو بعدي مرحله ده. دغه مخ کې څه شکلیاتي او مقدماتي نور اجراءات د افغانستان په قوانینو کې مسجل شوی دي چې کشفي ارګانونه دغه په کشف باندې مکلف دي او تحقیقي ارګانونه دغه په تحقیق باندې مکلف دي.
بله
تاسو فرموده درسته ده. په مراحل کې په مشهود جرایمو کې څه جنایي وي او څه د اداري فساد په ارتباط وي، کله چې هغه عناصر د جرم دي و شخص د عمل د ارتکاب کې سره یو ځای شي او یعنی لا سره ورکی او عملی شي هغه مجرمي عناصر، نو په صورت کې څه تحقیقي ارګان وي او یا څه کشفي ارګان، دواړه کولای شي په خپل مرحله کې د اجراءاتو د قانون په اساس باندې دزګيري وکړي، گرفتاری وکړي او موضوع بیا د تحقیق د پاره لوی څارنوالۍ ته ورکړي. موږ د همدغه پروسیجر په اساس په دغه ډیر لنډ ورځو کې موږ دوه دزګيري په دغه لنډ وختو کې دوه گرفتاری د ډیرو فاسدو عناصرو چې د اجراءات د خلکو عامه خدمات ډیر سخت متضرره کړي وو او خلک دغه ډیر متضرره رو، دولت دغه ډیر په مشکل مواجه وو، گرفتاره هم کړی دی. دغه جمله نه یو چې دغه تیر هفته یو سړی چې یو رئیس دی یو هیئت چې د تصفیه د مزکو د پاره شمالي ولایتو ته د افغانستان په خاص ډول د بغلان په ولایت کې مصروف وو، په دې چې د دولت مزکې د اشخاصو د ملکیتونه په قانوني ډول او په مشروع ډول جلا کی او ورته خپل حق ور وسپوري. متاسفانه د هر جری په مقابل کې دولتي مزکې خلکو ته ورتسلیمولې، د هر جری په مقابل کې 1,00,000 افغانۍ ته نه اخستلې. دا هم بلفیل د کابل په ولایت کې د کابل په ښار کې په پارک زرنگار کې بلفیل د پیسو سره په $6,000 معادل دی 3,00,000 افغانۍ گرفتار کو او د تحقیق لپاره ملوی څارنوالۍ ته لیږلای دی. یعنی هدف می دا دی ک دغه پروسیجر دی و د جرم د تخلف د مشهود جرم عناصر د تحقیق په عرصه کې د تحقیق په پروسه کې هم سره یو ځای شي او عملی شي، یعنی څارنوالۍ هم کولای شي گرفتاری وکړي. تنه د کشف ارګان نه دی، کشف ارګان نه په خپل موقع کې او د تحقیق ارګان په خپل موقع کې گرفتاری کوي او قانون پنجو ته متخلفین سپاري. دا پروسه روانه ده. موږ دا قانون او دا پروسیجر د ډیرو کلونو را په دی خولرو، صرف د تطبیق فرصت
کې استاسو هو جره مې ربانی وکړه. بزنه کسان داسي وي اوریدونکو ممکن ټلیفون رسټو کې وي، هغه کسان چې ورپسې رسټه جنگ سالاران یا زور او قوت ونه لري، وي هغه کسان نیول کیږي، کم کسان چې پای ډیره قوی دي د دوی په اصطلاح وي هغه نه نیول کیږي، هغه باندې استاسو زور هم نه رسیږي. او تا وي ټلیفون چې راشي وي خوشاله دا سره او د ورسپانې نظر صاحب سره ورسپانه مخکې پرته ده د کابل د هوایي ډګر قومندان خاغلی جبار خلم مرکه کې ویل دي چې ولې ځنه کسان چې موږ په پیسو سره نیسو و ټلیفون راشي دا سره خوشاله. نو دسه کسان د حالت په افغانستان کې دي، یعنی دغه خلک مې سکړي دي، ډیر زیات نړیوال مې سکړي دي او افغانان مې سکړي دي. د دې لپاره به یو چاره پیدا
شي. تاسو او هغه هوادوال چې دا ټلیفونونه کوي او دا غندېښنې لري، زسل په سلو کې ورسره موافق یم. متاسفانه په افغانستان کې د قانون حاکمیت دغه حتی نه دی رسیدلی چې ټول مجرمین په خپل حد کې او په خپل وخت کې ونیسي. ډیر د تاسف او ډیر د نگرانۍ او د تاثر ځای دی چې کله کله مشهود مجرمین هم تثبیت شي او تشخیص شي، خو متاسفانه چې بیا خبر شو بیا د نور مملکتونو تلیفوني تهدیدونه کوي او یا هم دا چې ځین نور مسائل مطرح کوي. دا د خلکو اندېښنام د پځای ده او که تاسو مطرح کوئ هم کاملا پځای ده او زه تایید کوم.
تشکر. خب محترم انجینر صاحب محمد یوسف پشتونم، در مسئله زمینا خوب چندین دفعه بیانات سانه شنیدیم، سابقا هم در این مورد بسیار زیاد آشنا هستن. معلوم میشه که از یک طرف هم سرمایه ملی ما در افغانستان چور چپاول میشه، هم سرمایه های بین المللی هم که میایه اونا هم بخیلم که هموسو میره یگان سو. خب آقای یوسف پشتون شما چی میگین؟ جار جنجالا را شنیدین؟ چی گفتنی دارین؟
تشکر. السلام علیکم اول برای شما و
تمام
شنوندگان عزیز.
وعلیکم
السلام. مسئله اصلا ما میخواهیم که کمی وسیع تر دی باره بحث شوه.
بله
ما فقط سر یک دو مسئله حال میخواهیم که به اصطلاح تا جایی که معلوم میشه فشار بیاریم. اگر اجازه باشه ما اول تشکر بسیار زیاد میکنم از رادیو آزادی، یکی از بهترین رادیوهایی است که ما هم افغان ها سر اعتماد بی‌طرفی مطلق داره و نه تنها که بی‌طرفی مطلق بلکه یک نوآوری خاصی دارد در مسائل حل مشکلات یا توجه مشکلات افغانستان که من بسیار تشکر میکنم. اما یک چیز را میخواهیم که یادآور شوم که وقتی که موضوعهای بسیار عمده مثل فساد اداری، مثل مسئله امنیت و غیره زیر بحث گرفته میشه. اگر تو منظم پروگرام جور شوه که از یک سر شروع شوه، آهسته آهسته بالاخره مشکل تحلیل شوه، مشکلات اساسی دیده شوه، راه حل سنجیده شوه، من مطمئن میشم که شاید از امیر را ما بتانیم راه حل نهایی و حتی راهنمایی تفصیلی را به کمک شما به دستاندرکاران کده بتانیم. من اینم پیشنهاد داشتم و همین پیشنهاد من میخوام که بگویم که وقتی که ما میگیم گپ از فساد اداری، گپ از کلمه فساد اداری به خیلی صحیح نیست. فساد اداری این مفهوم داره که فساد صرف در حکومت است. دیگه شک نیست که حکومت افغانستان در همه ساحاتش فساد داره، ما به حیث عضو حکومت بدبختانه اقرار میکنم. اما تنها فساد در ادارات دولتی نیست، در ادارات غیر دولتی، در ادارات غیر افغانی زیادتر است. یعنی ما به جرأت گفتم میتونم که بن حیث حجم پولی فسادی که واقع میشه شاید حد اکثر 15 تا 20 درصدش در ادارات دولتی باشه و 80 درصدش در ادارات خارجی است. اما کسی گپ نمیزن از ادارات خارجی، این به دفاع از فساد اداری دولتی ما گپ نمیزنم، بلکه ما میگیم همه را یک جایی باید زیر ذره بین بگیریم که بسیاری از مشکلات فساد اداری از اونجا شروع میشه. یک مسئله. مسئله دومی که ما میخواهیم که بسیار سرش فشار بیارم، ما باید همین فساد اداری نه تنها به سطح افغانستان مطالعه کنیم، بلکه به سطح بین المللی و حتی مخصوصا به سطح منطقه. باز هم عرض میکنم که ما این حرف از خاطر زین نمیزنم که ما دفاع میکنم فساد اداری. فساد اداری بدترین مرض است که ما مطلع شدیم و به هر قیمتی که شوه باید مقابلش مبارزه کنیم تا که از این مرض ما خود نجات نتیم. نجات افغانستان بسیار مشکل خواهد بود. ما به کل هموطنان را میگم، خب هر صورت مسئله اساسی که من میگم فساد یا به اصطلاح رشوت خوری و سوء استفاده در هر مملکت است، لیکن مشکل کلان افغانستان است که اینجا وسیع است و تقریبا آهسته آهسته کل ما دو داخل میشیم. کسایی که هنوز هم نیستن دی فکر هستن که تو باش چه وقت داخل شیم دی اوی چتل. به هر صورت لیکن مسئله ایج است که امی فساد شاید من حیث حجم در ممالک همسایه ما نامش هم نمیگیرم، شما بهتر میفهمید از ما که زیادتر است، لیکن اونا یک پروسی عمومی را به وجود آورده که چطور مکافحه کنه، چطور در مقابلش مبارزه کنه. ما این امیر انوزه به همون شکل اصلیش به وجود ناوردیم. ما مقصد ما ایست وقتی که یک حکومت به همی شکل در هر جای پیش میره، مخصوصا ممالک رو به انکشاف، در او فساد با خودش به وجود میه و در صورتی که یک سیستم تصفیه منظم و مکمل و متداوم نباشه، این فساد آهسته آهسته وسیع‌تر و وسیع‌تر تا بالاخره عموم ارگانی که خودش باید اون را تصفیه کنه یا عموم انتی میکروبی که ما باید انتی بیوتیکی که باید استفاده شه، انتی بیوتیک هم از بین میبره. و این میره مثال شما در افغانستان مخصوصا ما میبینیم. من در اینجا فقط یک دو نقطه را اضافه میکنم، اگر شما بیادرا و خواهرا و مخصوصا هموطنا حوصله داشته باشه که بعد از اون سوالا رو میکنیم میریم به تفصیل. من میگم اول باید وجه فساد در افغانستان پیدا کنیم، سبب اصلی فساد چیست؟
انجینر سم افغانستان دی مسئله بله. با دوی من برخه که رازوش چارت سو دو کمیلار اتاره و دوستان دولشی خبر داد استاسی فرموده بیخی پزای در شاید دیر اوردون که مرسر موافق وی و خوب خبر داد وی حق غزه سوزی چه اور پری بلوی کنه منگ با کدنور و مملکتونو که فساد موجوده که پا امریکی که ده که پا غرب تیاغا بیل مسئله ده خبر ده افغانستان ده چه افغانستان در پدر مملکت ده وز ده بلا مسئله را ویستله چه کانون را وطلی ده و دری تریلون دالر ده وز بخل که بلچی پوگه کردی دی نور همسایگانو دلتا بنور جنگونم شروع کیگی چه ولا رازی است زمنگ برخ وندم پکه یعنی پزای شی مقصد ده چه مشکل پا افغانستان که منگ پدی بانه بحث کوجی ده افغانستان مشکل څنګه حل شي تاسو به د چارې په ارتباط په دوهمه برخه کې کول شئ چې زیات وړاندوینې وکړي یا وړاندیزونه ورکړي یا نظریات ورکړي او چې د حل لارې څه دي. که تاسو اجازه ده اوس ښاغلی زاخلوال صاحب د ټلیفون په لیکه ده د مالی وزیر د دوی نظر به واورو چې دوی څه وایي دغه د اداري فساد مسله خو دوی د پاره لږه جدي مسله ده اوس او ځکه داسې ویل کیږي چې مشکلات زیات شوي دي ورځ تر بلې. ډاکټر صاحب زاخلوال سلام شي په خیر راغلی صاحب.
خوش آمدید.
مننه سلامت و سیجوندی و سی
استاسی نظر څه ده وزیر صاحب چې دا فساد په کوم ځای کې ده وای چې دا پیسې ډیر استل شوې دي د افغانستان نو خطابند د ګمرکات او د شان خطاسي پورې اړه لري صاحب مهرباني
په هغه ځای کې چې د افغاني ادارو نیمګړتیا وې دي هغه د فساد په برخه کې دي هغه په بل برخه کې دي هغه حق د تبند نړیوالو ده چې مرسته راسره کوي چې دوی په موږ اعتراض وکړي از نو مسئولیت ته چې هغه ته موږ جواب وو دغه ادارې جوړېدل په اول قدم کې زموږ د خلکو غوښتنه ده زموږ خپل همدغه غوښتنه ده مګر دا چې هر هغه څه چې په افغانستان کې وران زی او یا عوامل د فساد دی او ټول د افغانستان د حکومت په نامه دوی تمام کی ته د مختل عکس العمل ښیو. په دغه مورد کې چې د افغانستان نه ډېرې زیاتې پیسې نغدي ویستل کېږي، دغه معلومات زموږ معلومات دي، دا بل چا نه دي کشف کړي، دغه زموږ معلومات دي، زموږ درج شوي معلومات دي. په تېرو درې نیمو کلو کې د افغانستان د هوایي د کابل د هوایي ډګر څخه یوازې 4.2 میلیارده ډالر وتلي دي، چې زموږ تخمین دادی چې اصلي پیسې تابند دي څخه پورته دي، ځکه هغه پیسې چې د نورو میدانونو څخه وتلي، د نولو لار نه وتلي، د بانکونو نه وتلي دي، هغه په دې کې شامل نه دي. په یمې درې نیمو کلو کې د افغانستان حکومت ته په اختیاري بودیجه کې د کومکونو نه یوازې 0 میلیونه ډالر راغلي، یعنی 1 میلیارد، او وتلي دي څو چنده. نو که چیرې بیرون یو څوک دا تحلیل کړي چې دا پیسې اول وتلي دا غلا پیسې دي او دوم دا چې د افغانستان حکومت پیسې دي، اصلا دغه ارقام سره سر نه خوري. فرض کړه چې دا 0 میلیونه ډالر چې د افغانستان حکومت ته په درې نیمو کلو کې ورکول شوي، دغه ټول د افغانستان حکومت غلا کړي. فرض کړه چې دا ټول یې وویستې، خانو دغه نورې 3 میلیارده یا 4 میلیارده یا 5 میلیارده دا د کوم ځای راغلی؟ ما چې کوم ابتدایي مطالعه مونږ کړې ده، دغه پیسې اکثریت د هغه لویو قراردادونو پیسې دي چې نړیوالې مستقیما بدون د هېڅ کومه مداخلې، هېڅ کومه نظر اخیستنې د افغانستان د حکومت لویو لویو کمپنۍ ته ورکوي. دغه کمپنۍ چې په سلونو میلیونو ډالره او په ځینو مواردو کې په میلیاردونو ډالره قراردادونه په افغانستان کې لري، دوی تقریباً یو څه پیسې د هغې په افغانستان کې مصرفوي، ډېرې زیاتې دوی قتل نه
مصرفوي. وزیر صاحب، بخښنه غواړم، نو پوښتنه داسې ده چې وبخښئ، ولې داسې دولت ورته اجازه ورکړي چې دومره ډېرې پیسې د افغانستان نه خارج شي؟ اوس که فرض مثال امریکا وګورئ، کاناډا، نور مملکتونه، جرمني، که تاسو تقریبا د 10,000 ډالرو نه زیاتې وباسئ، ډېر جنجال لري چې پیسې تاسو وباسئ انتقال کړئ. یعنی څو دفترونو ته باید لاړ شئ، بیا ورته اسناد وښئ، بیا پس لاغنه اجازه واخلئ، وروسته تاسو ته به اجازه درکړي چې هغه پیسې او د کش یا د نقدو پیسو ایستل دا خو یو جرم دی په ډېرو مملکتونو کې. نو څنګه د افغانستان داسې بې سر او بې پا مملکت دی چې هر سړی ته را وباسه او بکسونه ډکوه وباسه؟ داسې حالت خو نه دی صاحب، که څنګه چلی؟
افغانستان کې د نقدو پیسو په ویستلو هېڅ قانوني ممانعت نشته، نه د نقدو په پیسو په راداخلېدو باندې. یوازینۍ پروسه چې مونږ ورته لرو په همدغه اوسني حالت کې، هغه فقط او فقط همدومره دی چې دغه پیسې باید درج شي، باید دکلیر شي، ورته وایي دکلیر باید شي. غیر د دې نه هېڅ یوه قانوني ممانعت مونږ نه لرو چې دا پیسې دې ووځي. دغه خبره په لومړي ځل باندې ما تېر کال د نړیوالو سره یو ځای پورته کړل چې ډېرې زیاتې پیسې د افغانستان څخه په نغدي شکل باندې وځي، چې زما په اند باندې د اکثریت یې د قراردادونو پیسې دي. د دوی نه مونږ مرسته وغوښته او اوس یې مونږ نه غواړو. په اصل کې یو اداره د امریکې مونږ سره په همدې معاون کې همدغه اوس همکاره ده چې مونږ دغسې یو ظرفیت ایجاد کړو چې حد اقل منابع د دې پیسو مونږ ته وښودل شي. په دوم قدم کې څه شی چې د مالیې وزارت ته مهم دی چې آیا مالیات په دې پیسو ورکول شوي که نه دي ورکول شوي، چې بیا هم زما په آن باندې په اکثریت د دې پیسو مالیه نه ده ورکول شوي. مګر متاسفانه په اکثریتو قراردادونو کې چې دوی مستقیما ورکوي په اساس د هغو موافقتنامو، بین ملي موافقتنامو چې په تېرو کلو کې امضا شوي دي، دوی د هر نوع مالیې څخه معاف شوي دي. چې دا هم یو بې انصافي ده فکر کوم د افغانستان سره، چې اکثریت وخت زما د انتقاد فشار لاندې په دې برخه کې څه چې ویستل کېږي. اول دغه غږ مونږ پورته کړی چې کله راپورته کړم مطبوعاتو منعکس کړم، مونږ چې راپورته کړو بیا مطبوعاتو منعکس کړم، مګر دومره جدي ونیول شو. مګر دغه مونږ ته ښه فرصت وو همدغه و چې ما خپل عکس العمل ښکاره کړو چې راځئ مطالعه
وکړو. وزیر صاحب، امی مطبوعات خارجی هم از سخنان شما اینجا بعض مثال ها را آوردن که به اساس گفتار وزارت مالیه و اینا گفتن که روزانه 6 میلیون دلار به طور اوسط از افغانستان خارج میشه. منطقه یک مسئله دیگه است که شما منابع خارجی هم مسئله برای بین‌المللی را ملامت میکنین. منطقه در نتیجه از امی شما بگوین و اونا بگوین، حالا کانگرس امریکا این دیروز لایحه که از طرف اوباما 4 میلیارد دلار دیگه که برای افغانستان باید کمک میشد او را رد کردن. حال این چی میشه سیب که در نتیجه افغانستان نقص میکنه و مردم ضرر میبنه؟
ببینین ما نه تنها که سال گذشته ایده بالا کردم وقتی که آقای اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا
نه.
چند ماه قبل به کابل آمدن در مجلسی که ما خودم حضور داشتم، ما خودم این مسئله قراردادی بین المللی را بالا کردم. اونا پذیرفتن که مشکلات داره با قرارداد بین المللی. اکثریت وقتی ما فشار میارم میگن که قوانین ما اجازه نمیتن در کشور خود ما. خود کانگرس در ماه دسامبر سال گذشته یک راپور رو نوشته کرده بود بالای قراردادی های خود که مستقیما این واگذار میشن، خصوصا قراردادی هایی که بر شرکت های خصوصی امنیتی میتن، که اینا یکی از اسباب بزرگ فساد در کشور هست. نه تنها او بلکه رقابت های عجیب و غریب هست. در بعض موارد اینا دامن به نامنی ها میزنن تا که تقاضا بر خدماتش پیدا شده، و در بعض موارد حتی اینا میپردازن پول به طالبا تا که راهی را که اینا مسئولیتش را به دوش میگیرن در مقابل پول که اونا هم کمک بکنن. این راپور خودشان است و این شکایت ما نمی است که به جای این که شما در مورد شرکت های امنیتی خصوصی به صدها میلیون دلار سالانه به اونا میپردازین، چرا یک مقداری او را سرمایه گذاری نمی کنین در خود نیروهای امنیتی کشور که نتایجش به مراتب مثبت‌تر از خود بود و در یک مرجع قانونی امنیتی اینا سرمایه گذاری کرده خواهد باشند؟ ولی متاسفانه ما موافقت خیلی زیادی در اعتراضاتی که بالا اینا داریم نداشتیم، ولی خوشبختانه خودشان این مسئله را بالا کردن و ایجابی ای را می کنن که این تحقیق شده، مطالعه شده که ما تقاضی را داریم. ما اماده هستیم به هر نوع تحقیق و همکاری از طرف خود ما، ولی بیاین به هر ارگان بین المللی که میاین پیدا بکن اصل منابع این پولی را که از کشور بیرون میشن، و در موارد خیلی زیادی اصلا منبع فساد در کشور، منبع بزرگ فساد در کشور همین قراردادها و قراردادها.
بله وزیس، ما میمانای دیگام داریم در استودیو کابل، یک لحظه صبر کنید نظر از اونها رو بگیریم. آقای یوسف پشتون، ببینید وزیس همیشه اصلا چیزای خارجی را ملامت میکنن که مو رهبرای خارجی را، به هر حال منتها آدم که زیر آب باشه دیگه، چی یک متر باشه آدم یا چی هزار متر باشه، خارجیش در زیر آب آدم غرق میشه و که در زیر ملت هم غرق میشه. از اون خاطر آقای پشتون، این ملامت کردن خارجی ها تا چی حد درست است؟ شما موافق هستین با وزیس در این مسائل یا نه؟
تشکر. مسئله خارجی ها یا ملامت کردنش، من همراهش هستم، ملامت به این مفهوم که اونا در راستا دست داره، لیکن برای ما باید او عذر نشه. بر افغان ها باید عذر نشه. ما باید کار خود کنیم، اونا کار خود کنیم. اما کار آسانم نیست. در مقابل قدرت های کلان مبارزه بسیار مشکل است. من که پیشتر گفتم که همسایه‌های ما، منطقه ما داره مسائل فساد، او رو باید مطالعه کنیم. هدف ما این نبود که حال مقایسه کنیم تو باش ما ولا کم اون رشوت میگیریم، اونا زیاد میگیره. بخش عزیز افاق، من میگم که از تجارب از اونا استفاده شوه که چی تجارب اونا دارن که در مقابل یک چیز، چرا دایی توی شرایط موجوده مسائل پولی و موجودیت قدرت های بزرگ و آوردن پول به مقدار بسیار بزرگ و به شکل بسیار غیر منظم، این افغانستان دفعه اول از تاریخ خود که روبرو میشه، و مخصوصا به این اداره بسیار محدودی که ما داریم، مگه بسیار زیاد نگوییم درباره اداره کم خود، این بسیار مشکل است.
بله
اما سوال اساسی
پشتون صاحب، وزیر صاحب چون وقت کم دارن، از اون خاطر یک کم اگه زیادتر از وزیر صاحب سوالات طرح بکنیم، منتها
من جمله خود تکمیل
نکردم.
من مقصد ما ایست، سوال اساسی ایست که ما پشت از این نمیگردیم که امریکا و فلانی چی کرده. ما صرف میگیم که اینمی منابعش هست، اینمی قمعه، ما باید چی کنیم که راه حل برش پیدا کنیم. راه حل بالاخره باید ما پیدا کنیم. شما بسیار نقطه بسیار خوب گفتین، او سر ما میپره، ما غرق میشیم، امریکا هیچ غرق نمیشه، دیگه مملکت غرق نمیشه، بالاخره ما غرق میشیم، ملت ما غرق میشه. ما باید کوشش کنیم که او به یک شکلی از اشکال از اینجا بکشیم.
خب بهرحال عزیز محترم، بهرحال رشوت و رشوت بازی و فسادی دارید در کل دنیا هم رایج است، در هر جای میلیاردها پول دزی میشه. منتها مشکل اساسی ده ایست که نظام باید باشه، یعنی سیستم باید باشه که جلو از این بگیرن آستا آستا. امی سیستم هم در افغانستان تا حال این 9 سال گذشته
مجازات
و ایگپا و یا نشده. مثلا یک بگویم که یک لمرپلیت موتر که تبدیل شده مچ یک ماه یا یک هفته تال میخواد، در حال که اگر این سیستم تصمیمی اگر شوه این شاید در یک دو ساعت خلاص شوه. از اون خاطر چرا می سیستم کوشش نمیکنن
بیارن. مخصوصا وزیر صاحب مالی شما دهی مورد کل پیسا خو پیش شما دهی پیسا را دهی سیستم های اگر اگر خرچ کنیش دو میشه سیب
کسی که کل پیسا پیش ما میدود باز ما جوابویش هم
میدوده. بله
تمام کمکی که دونرها به افغانستان داره کمک مالیش البته نظامیش هم هنوز نی
بله
تنها 20% از طریق حکومت افغانستان به مصرف میره. از 20% 30% 20% ما بالش اختیار داریم. مثلا در این سه سال گذشته 20 میلیارد دلار همین کمک‌های برای انکشافکاری انکشافی به افغانستان آمده. 20 میلیارد. در 20 میلیارد ما تنها بالای 1 میلیارد دلار ما اختیار داشتیم. این در حقیقت یعنی 5% تمامی پولی که ایجا آمدن. حالی در 5% ما جواب بو هستیم.
حالی
او کلاسی ها داریم چرا نداریم؟ اگر ما به استدلالی که ما میکنم ای با این مانا نیست که ما چون پیشی دوشی میکنیم از فسادی که در ادارات ما وجود داره. وجود داره هست. در ارائه خدمات فساد هست. در مسائل مربوط به زمین که این جناس پشتون خودشان به بارها گفتن فساد هست. در مسائل جمعوری عواید با وجودی که پیشرفت خیلی خوبی هم صورت گرفت هنوزم که فساد است، ولی در خود منیجمنت یا اداری کمک های مالی ادارات معتبری بین المللی به شمول بانک جهانی خودی وسید یک اداری معتبری امریکاست با ما کمک میکنند. IMF هم بانک انکشاف آسیایی میگن که افغانستان از یک اداری خیلی خوبی مالی برخوردار هست.
بله.
یکی از بهترین اداره اینا میگن.
بله.
در او اینا مثالای خیلی کم دارن. در خود مورد کمک که به افغانستان میایم فساد خیلی زیاد در پولی که خارج از کنترل حکومت به مصرف میرسه که همیشه مورد سوال ماست در اونجا وجود داره. امیان فلحال مثال های خیلی زیاد ما داریم. چیزی را که ما به یک دلار انجام میدیم اینا به 3-4 دلار انجام میدن. مثالش مکاتب که به طور نمونه بگویم یک مکتب به شکل اوسط 50,000 دلار اگر حکومت تطبیق کنه 1.5% تا 250,000 دلار از اینا به مصرف برسنه. خب یا اگر فسادم نگوییم ضایعات خیلی زیادی هست از پول. مثلا همیشه ما بالای پروژه هایی که پایدار نیستن و اینا مصرف کردن ما اعتراض داریم. پایداری پروژه هایی که از طریق حکومت افغانستان به مصرف رسیده یا تطبیق شده به مراتب بالاتر از چیزی که اینا شده.
بله وزیر صاحب ببخشید گپای شما. وزیر صاحب
ما خود قبول داریم و در جایی که اینا هستن او نه تنها که تقاضای ما ایست که اون ملامتی را قبول بکنن ولی بدترش نسازه که اون ملامتی را به دوش ما قصده.
خب به هر حال خب گناه از وار خالف آمیدی مال نماینده شان نیست از او خاطر که از وار دوا جنجال نداریم. منتها ما اگر خود ما قانونای خود صحیح نکنیم، دروازه خود صحیح بسته نکنیم، در کارهای خود صحیح نکنیم، ملامت کردن دیگر را یک قسمت امید یک سوال دارم سیب وزیسه اجازه میتیم سیب ببخشن یک لحظه. مثلا ما در ترکیه دیدیم که میگه که مثلا فلانی با میگه 7 میلیارد دلار سرمایه داره، این امسال 1 میلیارد دلار مالیه داد. حالا ما از طرف وزارت مالی هم تو یک چیز دیده خواد دانستیم بگوین که مثلا آقای فهیم مثلا 10 میلیارد دلار داره 1 میلیارد دلار مالیه داد، یا مثلا آقای ربانی 1 میلیارد افغانی داره مثلا 2 روپیه مالیه داد، یا مثلا فلانی آقای محمود برادر وزیر صاحب فلانی، یا مثلا فلانی آدم این 1 میلیارد دلار تجارت کرد و 2 میلیون دلار مالیه داد. امیرخو یک دفعه بگوین که سبب خوش شویم که این کتسرای ما کتا مالیه میتسه.
بله در یک سال در گمرکات ما در عواید ما 85% مالیات ما بالا رفته.
بله.
از 360 میلیون دلار که در سال 1387 بود به 750 میلیون دلار این مالیات ما بالا رفته. مالیات عمومی ما در مجموع در کشور ما از 800 میلیون دلار به 1300 میلیون دلار بالا رفته. در یک سال 56 یا 58% ای بالا رفته. این با خاطر بعضی اقداماتی است که ما کردیم، با خاطر اصلاحاتی است که ما آوردیم، با خاطر 150 اضافه تر از 150 مامورینی که در اون مامورین عالی رتبه میآیند برطرف ساختیم در یک سال. این اصلاحات در موردی که ببینیم در معادل ما یک جای دیگه که تحت تهدید فساد بود. امیال فلحال یک گانه کشور در آسیا هستیم یا دوم کشور فکر میکنیم در آسیا هستیم که به پروسه شفافیت بین المللی ما پیوستیم. در اوج از نظامی را فیل حال ما در قراردادهایی که به اعلان سپرده شده معدنهایی که به اعلان سپرده شده کنسل کردیم تا که یک نظام شفاف وجود نبیاریم. ما معدنهای خود به قرارداد نمیدیم. معدنهایی که به قرارداد داده شده به طی چند ماه تمام قراردادش ما به معلومات عامه قرار گذاشته خواهد شد. در مورد زمین خود اداره که اداره شفاف و ایچی که خود منیجمنت زمین را توزیع زمین را به دوش میگیرن در وزارت زراعت ایجاد شده و انقری فعال خواهد شد. این اقدامات یک متاسفانه که نه مطبوعات داخلی ما نه مطبوعات خارجی ما از اقدامات مثبتی که صورت میگیرن انعکاس داده میشن.
و عزیز محترم یار ما قبول داریم، کل مطبوعاتی هم قبول دارن، منتها نه این یک کدام گپه که هست و ایست که مثلا در سرداد این غریب متروان گیر میکنین از اون مالیش میگیرین از اون تجاره که چوچه از اون مالیش گرفته میتونین، منتها می کلان کلان گفته سرانوال صاحب سابق میگه ماهیای کلان در جال گیر نمیه. این گپ سر ماهیای کلان کلان سرمایه کلان کلان
هیچ قدرتمندی نیست که بالای او مالی ثابت شده باشه و از او نگرفته باشد. از این بانک ها که شما میگین که قدرتمند هستن مالیاتی نه تنها سال جاری را بلکه از سالهای گذشته را از او نگرفتیم. از این شرکت های بین المللی بزرگ و یا داخلی بزرگی که در داخل هست نه تنها که اصل بر بقیات سال گذشته شد گرفتیم و بزرگ گرفتیم، شرکت های بزرگ بین المللی هم تحت فشار ما هست. هیچ نوع یعنی تا به حال نه از